السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونې د مطالبو له بشپړ معرفي مخکې ستاسو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو لورو د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. باختر خبري اژانسي طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې ویلي د پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړل چې له موټر چلوونکو څخه یې د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام وکړ. هغو پاکستاني ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشرې حساوي په تورخم کې له راستنه شوو افغانانو سره د کتنې په مهال په یو ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې دي. هغې ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کېږي او دوی په داسې نامناسب وخت کې خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. میرمن حسیا وای تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د وروستۍ درنې زلزلې کمزوري اقتصادي حالت او د چاپیریال له اثراتو څخه نه دی رغېدلی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او څنګه وایي له پاکستانه د راستنېدونکو افغانانو د شمیر له زیاتېدو سره پر روغتیایي امکاناتو فشارونه زیات شوي دي. ډبلیو ایچ او پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د روغتیایي برخې عملیات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له راستنېدونکو افغانانو سره په صحي برخه کې د مرستې لپاره یې له مرستندویو هیوادونو څخه د لس میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. نړیوالو خیریه ټولنو د هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې پاکستان په جبري ډول باس استل د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن رویترز خبري اژانس ته وویل چې تر دې دمه له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته استانه شوي دي. د خبري د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو. ویل کېږي ډېری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړی او د ځینو مړي هم موندل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پستورویس په یو ناڅاپي سفر کې تر رسیدلې څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. د امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. ښاغلی پستورویس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملې خونړۍ څپه پیل کړې او په ترڅ کې تر ډېره عامه او د انرژۍ تاثیرات په نښه شوي دي. د جرمني دفاع وزیر د کیف په مرکزی چوک کې د اعتراضونو د پیل د لسمې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګیډې د ایښودلو په مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د حکومت لخوا د بار وړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته سیمه ییزو طالبانو هم ورته اقدام کړی. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له سرپرست سره مرکه کړې.
دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې په افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کېږي دا یو ناکامه سیاست دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته رسنېږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه هم د هستوګنې ځای. نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی ویلي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي او نور ستونزو له امله تړل شوي دي. یو شمیر خبریالان نور ستونزې هم د تلویزیونونو د تړل کېدو عامل بولي.
واقعا دا ډیره ننګون کې دا ډیره سخته ده کته یو ریپورت کار کوي هغه ته به په ونی ونی انتظار کوي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو په وړاندې په مشروط ډول وتړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خان جنرال کوزي ازاد راډیو ته وویل د پاکستان حکومت نن داسې مهال د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو په مخ تړلی چې د پخوانیو هوکړې لیکونو له مخې افغان لوري ته هیڅ خبر نه دی ورکړی. موټر چلوونکي وایي پاکستاني حکومت ورته ویلي چې له ویزې پرته هیڅ موټر چلوونکی پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولی چې دا شرط به دوی ته ستونزې پیدا کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر یوه اعلامیه کې د طالبانو د تورخم د کمیسار له قوله ویلي چې طالبانو هم ورته اقدام کړی او د پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کانټینرونو د خوشې کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت په یو تازه اقدام کې د باروړونکو موټرو په وړاندې د تورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري د باروړونکو موټرو چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای. خو نوموړی وایي مخکې د دواړو لوریو موټر چلوونکو پرته له ویزې تګ راتګ کاوه. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکنیو هوکړه لیکونو په خلاف پاکستانی لوری پر ځای د دې چې افغان حکومت ته لږ تر لږه درې میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر سوداګریزه برخه کې ځینې اصول پلي کوي.
اصول بلملي دا دي چې د افغانستان د اسلامي امارت سره دوی مخکې د مخکې نه خبري وکړي، ځکه دا په قرارداتونو کې لیکل شوی دی چې یو نوی میتود چې څوک راوباسي باید درې میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. نن سهار دوی ویل چې موږ تنها دغه د میوو گاڑو ته د سبزی گاڑو ته بدون د مور دغه نه اجازه ورکو، بدون د پاسپورت نه نور ته نه ورکو. نو اخر هغه کمیسار طالبانو هم دا ویل چې د نور ته نه ورکې، په موږ د مریج راځي، په موږ د ټینشن راځي، زمونږ تجار خرابېږي، خلک هم خرابېږي او زمونږ تاسو دغه کوي. نو بس دوی دروازه بند کړل.
د پاکستان حکومت د باروړونکو موټرو چلوونکو ته دا شرط تیره اونۍ وړاندې کړی و او ویلي و چې د نومبر میاشتې له 28 نیټې وروسته به دا پریکړه عملي کړي. ځینې موټر چلوونکي هم د پاکستان یا د پریکړه منصفانه نه بولي او وایي چې موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریز مالونو لیږ درالیږد هم ټکنی شي. د دوی له ډلې د وطنګل په نوم د باروړونکي موټر یو چلوونکی چې پر تورخم دروازه تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دا چې پاسپورت وی غړی ویزا غړی دا غټ مشکلات جوړي. په دې باندې پوسه جلا غو دې ته مال افغانان ته پاسپورتونه نه ملاوي دي. چې پاسپورتونه ته ملا شي کال پس دوا کال پس غلی چې ذلیل شي پیسې به ولګي غبي ولګي به ویزا ته نه ملاوي دي. ویزا ولګي دا لار شي پوسه ویزا غریبانو لار شي پیار شي پیار شي دوسه جمع کی بیا کینسل شي وته. په دې باندې پوسه دا لارې تر شي لارې و چلای او نه پاسپورت جمع کی.
نوموړی د پاکستان له حکومت غواړي چې موټر چلوونکو ته د پخوانی سیستم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. هڅه مو وکړه چې د تورخم دروازې د بندېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویاندویانو په دې اړه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن غرمه مهال د طالبانو لپاره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیه په خپرولو سره د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسیار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله وویل چې پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې موټر چلوونکو څخه یې د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسیار زیاتوي چې طالبانو هم ورته اقدام وکړ او هغو پاکستانی ټرک ډریورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزې او پاسپورتونه نه لري. د تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټرو په مخ تړل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ تیره اونۍ د سوداګریزو کشالو د حل په موخه یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د یاد پلاوی له سفر وروسته کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو بند پاتې له 3000 ډیر کانټینرونو ته په موقت ډول د لیږد اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې تیره ورځ د پاکستان په چمن کې پرلت کوونکو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه بله مهمه د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول تګ راتک په مخه وتړله. پرلت کوونکو ویلي دا دروازه یې د خپل پرلت په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې تړلې چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د دوی هغه پریکړه ونه منله چې پر یاده لاره د تګ راتګ له پاسپورت او ویزې پرته ترسره شي.
و امرده چې د پاکستان د حکومت لخوا د باروړونکو موټر پر مخ د تورخم دروازې لترل کېدو وروسته سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی دی. په راپور کې مو واوریدل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی هم تیره اونۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی و. د دغه پلاوی په ترکیب کې یو هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې سرپرست محمد یونس مومندو مخکې مې ورسره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا پوښتنه وکړه چې ولې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري او ترانزیتي چارو کې ستونزې تر دې حده ډېریږي، ستاسو په اند زیان چا ته رسیږي؟
تاسو بهتره معلومه ده چې مشکلات ورځ په ورځ حلېدو په درشل کې نه دي. د پاکستان سره زموږ مشکلات همیشه په دغه رقم چې موږ نه د خبرو میز ته سره کښېنستلي یو او نه سره کښېنو او نه دی دا دغسته چې کښېني، یعنی تېر هفته هم موږ په پاکستان کې وو او دا فیصله وسوله چې د کراچي کنټینران باید ایله ویلي، خو درته اوسه پرې هغه کنټینران ایله سوي نه دي او درته اوسه پرې وایي چې تخنیکي ستونزه ده یا کوم بل مشکل لرو. زیان د دې دواړو هیوادو تجارانو ته غټه ضربه رسوی.
بله، تاسو هم د پاکستان ته د تللي پلاوی په ترکیب کې ولې هلته مو خبرې د پاکستاني چارواکو سره مخته یوړلې او یو هوکړه هم شوې وه چې د افغان سوداګرو دغه کانټینران چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا به خوشي کېږي، ازادېږي او بیرته افغانستان ته به لېږدول کېږي. تاسو وویل چې تخنیکي ستونزه څه شی ده؟
سفر درلودې موږ هلته دی یو لیټر شو کې د سفر وروسته چې د افغانستان د وزیر محترم تجارت سره د وزیر خارجه سره او د وزیر تجارت سره خبرې کړې وې. مش تقریبا په تخنیکی ناست کې د دې د موین صاحب د وزارت تجارت سره دغه کړی وي وغو مشتدا وي چې دا د لارې لاسول او یو مکتوب په خپل د کشتم د عمومي د ډي جي یا د عمومي ګمرکات ته خاص یو مکتوب شو سو تیر جمعه چې موږ دې ورته چې هغه مکتوب باندې عمل وکي او هغه خپل کارونه ترته ورسولي. مکتوب در دا وسته پر له هغه ځای ته نه رسیدلی ونن چې اوس دی وایي چې تخنیکی ستونزې شته دی ولې زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزې زمره نه چې دا یو د مکتوب ماتلی باید کار خلاصې وي او زموږ موټران باید له سی وی ولې فکر دا کوم چې دغه رقم سیاستونه چې د تجارت په وړاندې کې او په افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کې دا یو ناکامه سیاست دی او دواړو هیوادو ته به اقتصادي زیان ورسوي.
تقریبا له 3300 شاوخوا کانټینرونه هلته بند دي او په دې باندې د ورځې مالیه هم راځي چې هر کانټینر باندې ویل کېږي یو سلو څلوېښت ډالر باید یو سوداګر ورکړي، یعنی د ورځې خبره له 500 ډالرو او دې پنځو لکونه. دا خو سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي او کله چې پاکستان دغه کانټینرونه بند کړي دي آیا سوداګر بیا هم کراچۍ ته نور کانټینرونه راوړي او که بند کړي دي؟
موږ په دغه وخت پر ټولو سوداګرو ته دا ویل چې دغه وخت پر چې نو قرارداد ونیسي او یو بل بلدي تضمین وجود ونه لري موږ به درغو د پاکستان لار نه استعمالو.
او یو بل موضوع دغه چې پاکستان په هغو افغان ډریورانو باندې چې په تورخم یا سپین بولدک چمن ترمنځ سوداګریزي قلاولي په لویو موټرو لاریو او ټرکونو کې د ویزې شرط لګول، آیا مخکې دوی معافو له ویزې نه او د په دواړو خواو ډریورانو باندې د کې یوازې په افغان ډریورانو نه پاکستانی ډریورانو
دا پر دواړو خواو باندې و د ویزې معاف و چې دا یو سهاره چې هغه صاحب ته ډریور راځي په دې خطر نه چې ډریور نشي کولای زموږ د دې تقریبا چې د ورځې 600 یو 100 ویزې ته ویزې وکړي. د دې لپاره لازم ده چې یو کارتونه جوړ شي، منظم کارتونه جوړ شي، هغه کارت باید په سیستم کې داخل شي چې کارت پلاس شي. ولې دومره مشکلات د دوام سایګان لپاره چې د دې خلکو ته یو ډرایور موټر په پاکستان کې کوره دلته دی بل دی موټر دلته دی کوره په پاکستان کې دی، دومره کشمکش ته د تجارت خرابولو ته دومره ډیرو مشکلاتو ته جوړولو ته زه فکر کوم چې دا د دې زمينه برابرې چې د پاکستان او د افغانستان په مخ کې اقتصادي راکړور کړي ډېر خپلمندي راکړور کړي ډېر کمی کچ ته ورسیږي او تجارت په پراخ پیمانه زیار ورسیږي.
د افغانستان سوداګری او صنایعو د خونې له سرپرست محمد یونس مومن سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمت تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنیږي چې په خپل هیواد کې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم د راستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په تېره د سازمان ویلي چې 60% ماشومان د دغه افغان کډوالو په منځ کې دي چې بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زرګونو هغو افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پریښودو ته اړ کیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لرلو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشري هاشو ویلی ویلي راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هیواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړی اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکي ته پندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې دا هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړي له قوله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې په راستنېدونکو افغانانو کې 60% یې ماشومان دي او تر څنګ یې دې سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم د یوې افغان کډوالې ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نو نه جاي نه سرپناه لو هیڅ شي نه لو چې راغلی اوس دای نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو مې تور شپرا ز غوژونه مې کړې کیش نه دا سختي وره باندې را لو
اخواله پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار روزګار او سرپناه نه لري او لوبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ما نه جنګړه منګړه چې په نن ورځ چې ته په پوره منګ ډیر وخت ما ته تیر کړو تقریبا 14 کال ما ما ته تیر کړو او پرتیا جنګړه منګړه چې نه والا دا خوند را کړی ته پوره ما ته خدا پتا نه څور په کومه کو نور تینا راو نن دلته او دلته څو پوره خو نشا رنگ واه نشا کوم کومه کا کړه دلته خو د پراتی
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړی نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړو. د طالبانو حکومت د وایان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د ترخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستول شوي. هغه د راپورونو پر بنسټ د پاکستان سترې محکمې منلې چې له دې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه لیکلي د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. سترې محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او د هم په غزه کې د روانې جګړې په اړه راپور. د فلسطیني حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله پیژني نن هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2200 اوښتی دی. نور بله احمد تکله واورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ. 200 تنه یې ووژل او 240 تنه نور یې برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کیږي چې ډیرا یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلي دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم دولس کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیري او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډله ییزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر دې دمه له 2,200 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
له خبرونو ور اخوا
د بشری حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ ویل طالب مشرانو سره باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو د زورونې له امله حساب کتاب وشي. د سازمان په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د اعتراض د ځپلو یو ویډیو خپره کړې او سره یې لیکلي چې په دې هیواد کې میلیونونه نجونې او ښځې له زورونې راواخله، له زده کړو د محرومېدو په ګډون له خپلو شرعي حقونو محرومې دي. دا په داسې حال کې ده چې ګالوپ ماسې په یوه نوې سروې کې چې روانه میاشتې خپره کړې نتیجې خپره کړې ویلي په افغانستان کې وزې ولسل نه خزي لخپلو ورکل شو ازادي خوخي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوال ټولنې غواړي چې د جنسیت پر بنسټ د افغان جنو خزو د زورونې لامل له طالب مشرانو سره حساب کتاب وکړي. د سازمان د دوشنبې پورس خپل ایکسپاند د طالبانو لخوا د خزو د اعتراض زپل یو ویډیو خبره کړې او سره یې لیکلي د معترض خزو د بشري حقوقو نقض د دوی څارنه زورونه خپل سری نیول او شکنجه کول دي. او په افغانستان کې د زده کړو په ګډون میلیونونه نجونې د طالبانو د خزو ځپونکو سیاستونو له امله له خپلو حقونو محرومې دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې افغان نجونو او خزو ته حقونه ورکړي دي، مګر د دې شرعي حقونو د څرنګوالي په اړه هیڅ کله بشپړ معلومات نه دي ورکړي. د بشري حقونو څار سازمان په وروستیو کې د ګالوپ مؤسسې لخوا شوې سروې ته اشاره کړې ده چې ویل یې دي یوازې په سلو کې 11% افغان خزې وایي چې بشپړ ازادي لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله په نړۍ کې تر ټولو ټیټه فیصدي ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقص کوونکی بلل کېږي چې لای هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه نه دي پرانیستي. هاخوا یو شمېر نجونې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نور یې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. لودو یوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
خواهشمندم از له ټولو هغو نجونو چې له زده کړو او پرمختګ راګرځول شوي هیله کوم چې انګېزه ونه بایلي او هیله مند ووسی. د طالبانو هم هیله کوم چې د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي څو هغوی زموږ ټولنې ته پرمختګ ور په برخه کړي.
د ښځو د حقونو یو فعال نظیف حق پال بیا وایي د دې لپاره چې طالبان ځواب ویونکي اوسي یو میکانیزم شته.
تعقیب د بشریات پر وړاندې د جنایت کوونکو او محاکمې ته د راکاګلو لپاره میکانیزم نشته. خو لمړی باید دا جرمونه مستند شي، مګر د لاند مهاله لپاره دا ډول غوښتنې کول شي چې نړۍ خبره کړي څو په طالبانو لا زیات بندیزونه ولګول شي او تر څنګ د نړۍ هیوادونه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
د طالبانو حکومت په 2020 کال کې د واک نیولو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2022 کال پورستوي کې د نجونو په هنتونونه هم وتړل. د طالبانو حکومت همدا ډول ښځې او نجونې په ډېر شمېر دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او تر څنګ دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او سینګارتونونو ته د تلو او له سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو هم منع کړي. د طالبانو حکومت په خوځو د مخونو پټول هم اجباري کړي او له محرم پرته د هغوی په سفر هم بندیز لګول دي. خو هر کله چې د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه شوې د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسأله بللې او ویلي دي اړتیا نشته چې نړیواله ټولنه په دې چارو کې لاسوهنه وکړي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې چې پنجونو او خوځو د طالبانو بندیزونو د لرې کېدو په هدف کابل ته سفر کړی او ویلي نړۍ او خلک باید د نجونو د زده کړو لپاره د شرایطو د برابرېدو تر وخته صبر وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
نن د ټلویزیون نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمېر خبریالان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ور جذب کړي. نور
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې له 140 تلویزیوني چینلونو څخه واویې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونې یې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نایب بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیوني رپورټ برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نه وروسته که چېرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو رپورټ کار کوې هغې ته به په اونیو انتظار کوي. نو دا خو بیا کله رسنۍ مني ډېرې سختې تېرو کله چې یو رپورټ کوو نو اطلاعات نه وي کله چې اطلاعات نه وي نو رپورټ نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریاله حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې ښځینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څېر د بیان ازادي اوس نه لري. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسني حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شو په ډېره ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بېلابېل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خپرونې تعقیبوي په اړه یې وایي
نن وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هغه موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیوني خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیوني ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې یې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.